የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام علیکم اسدلا غسن فریم اسادی ردوی مجلا وړاندې کوم په پلشوی خبرونه کې د بایزید روشن د ژوند زمانه او د عرفانی فکر د زمینو په باره کې خبرې اوري
د پیر روخان په اړه چې کومې مفکورې خبرې شوې وي خصوصا په 19مه پیړۍ کې د انګریزو څیړونکو لخوا هغه افسانې وې چې د پیر روخان په ضد د پیښور او د پیښور په شاوخوا سیمو کې رواج وي
له عزت الله ځواب سره د هغه د شعرونو د نوي کتاب په باره کې مرکه اوري
اوس چې څه کوم حالات دي او چې کوم خلک دي زمونږ چې زمونږ په خواوشا کې اوسېږي او زمونږ د شعرونو مینوال دي زمونږ اوریدونکي او زمونږ لوستونکي دي نو هغو ته زه شاعري کوم
درویش دورانه خپل یو نوی غزل را اوروي
د پردو په اجازه مې آی درویشا یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا
د باز او چنګیز په نوم حکایت زموږ د دیونې د راډیوي مجلې یو بل مطلب دی د ونې فرهنګي خبرونه صفی الله سنک زایل ولی
د بې سرحده خبریالانو د نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بیان ازادي نوره هم زیاته شوې ده او په دې لړ کې افغانستان تر هندوستان او پاکستان په لوړ مقام کې دی په رپورت کې راغلی دی چې د وړم کال په نسبت د بیان د ازادۍ له درک افغانستان 40 درجه را مخکې شوی دی وړم کال د بیان د ازادۍ له نظر افغانستان په نړۍ کې 138 مقام درلود خو تیر کال یې 128 مقام خپل کړي په تیر یو کال کې هند د بیان د ازادۍ له نظر 140 او پاکستان 159 مقام ترلاسه کړی دی د محاز جریدې مسؤل مدیر محمد حسن حقیار په یو مرکه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ وضعیت ستایي خو وایي چې په تیر یو کال کې ځینو دولتي ادارو جنګسالارانو او مصالح مخالفانو وخت نا وخت خبریالانو ته مشکلات جوړ کړل چې تمه د دغسې مشکلات پای ته ورسیږي د بې سرحده خبریالانو په کالني رپورت کې لولو چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ له بهترۍ سره سره دوه خبریالان یو په هلمند کې او بل په پکتیکا کې وژل شوي دي په کابل کې د همیانۍ په نوم نوې ورځپاڼه خپره شوه دا ورځپاڼه چې په پښتو ژبه ده په څلورو مخونو کې خپریږي د همیانۍ مسؤل مدیر محمد شفیع اعظم په ژواک اژانس ته ویلي دي چې دوی غواړي په آینده کې په خپله ورځپاڼه کې دري مطالب هم ولري د اقتصادي چارو ځینو ماهرانو د همیانۍ د خپرېدو هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې دغه تخصصي ورځپاڼه به د خلکو د اقتصادي معلوماتو له زیاتولو سره مرسته وکړي په هرات کې د هرات تیاتر د نوي کالنۍ په مناسبت یو سټیج ډراما اجرا شوه په دې ډراما کې د تیاتر ممثله افسانه صالحي دی ویدا سنجلۍ نقش لوبوي چې غواړي په یو اداره کې کار پیدا کړي افسانه صالحي په ژواک اژانس ته ویلي دي چې په دې ډراما کې د دې پیغام دا دی چې ښځې په ټولنیز ژوند کې لا فعال شي او په دولتي ادارو کې کار وکړي پر پښتو شاعرۍ د جنگ اغیزې په نوم کتاب چې شاعر او لیکوال عزت الله شمزي تالیف کړی دی له چاپ راووت په دغه کتاب کې په پښتو شعر باندې د تیرو څو لسیزو د جګړو د اغیز په باره کې بحث شوی او په دې برخه کې د شعر مثالونه هم وړاندې شوي دي په امریکا کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو د کنسرتونو لړۍ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې پرانستل شوه په واشنگتن کې د امریکا د فرهنګي مرکز یو مسؤل فرید حیدری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دغه انسټیټیوټ د رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمست په مشرۍ د افغانستان د ځوانو هنرمندانو د 28 کسیزه ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بلنه او د نړیوال بانک په همکارۍ امریکا ته تللې ده د یادونې وړ ده چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 141 تنه محصلان لري چې زیاتره یې تنکي ځوانان دي
د عزت الله ځواب د شیرونو نوې ټولګه چې موږ به لیونی نه یو نومېږي په دې وروستیو ورځو کې له چاپه راوتې ده دا کتاب د لوی کچې په 145 مخونو کې په جلال آباد کې مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی له ښاغلي ځواب سره مې د دې کتاب په باره کې مرکه کړې ده د مرکې په پیل کې مې د مازدیګر کتاب پلورنځي او نشراتي مؤسسې په باب چې تازه تازه فعالیت پیل کړی دی پوښتنه ورنه کړې ده. ښاغلی ثواب وایي،
مازدیګر کتاب پلورنځی اوس نوی نوی پرانستل شوی دی او له دې لارې مونږ دا مونږ به لیونی نه یو. زما د شعرونو دویمه ټولګه ده، دام د مازیګر کتاب پلورنځي له لوري چاپ شوی ده.
پرته ستاسو د شعرونو له ټولګې موږ به لیونی نه یو، نور دې هم څه شی چاپ کړی دي؟
او درې شعري ټولګې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دي چې یو تاسو دا یادونه وکړه، دا موږ به لیونی نه یو، یو په اوبو جوړه څیره، دا د نبیله وفا شعري ټولګه ده، لومړی شعري ټولګه ده، او یو راشه لاس مې په زړه کې ده، دا د جلال مرخیل دریمه شعري ټولګه ده، دا مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی ده. او د دې ترڅنګ مازیګر کتاب پلورنځي اوس مینه مجله هم خپروي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې خپرېده، خو اوس یې خپرونکي چې دي مازیګر کتاب پلورنځي دی.
ښاغلی ثواب، ستاسو ټولګې ته به راسم، موږ به لیونی نه یو، دا ستاسو د کومو کلونو شعرونه پکې دي؟
دا د تیرو اتو کلونو، ځکه چې په 2004 کال کې زما لومړی شعري ټولګه چاپ شوې وه، دلته هر ګل د وینو رنګ اخیسته، او دا هغې نه وروسته اوس دا د 2013 دی، په 2013 کې نو اته کاله وشو، اته کاله وروسته دا دویمه شعري ټولګه تیاره شوه.
په دې خپل لومړی مجموعه او د وروستۍ ټولګه کې څه فرق ویني؟
او دومره خاص توپیر خو راته په خپل شاعرۍ کې نه ښکاري، خو ما هڅه کړې ده خپل هغه ځانګړې لاره وساتم، او هماغه شعرونه چې مخکې زما خلکو خوښ کړي دي په هماغه لار لاړ شم.
ښاغلی ځواب، د وخت تېرېدل سړي ته نوي تجربې ورکوي، او د تجربې یو مطلب دا سو چې په ځینو پخوانیو تجربو به پښیمانه کېږي او ځینو ټکو ته به لا زیات پام کوي. نو څنګه د خپلې شاعرۍ په دې لس کلنه موده کې دې نتیجې ته ونه
رسېدی؟ یعنی
خبرې پرېږدي او ځینو خبرو ته ډېره توجه وکړي؟
یاره نه، زه ډېر په دې نه یم بریالی شوی، ځکه ما زه چې اغېزمن شوی یم په دې لسو کلونو کې له دې حالاتو نه او غزنپر صاحب د دې چاپېریال نه، نو او ځینو حوادثو سره چې زه مخ شوی یم هغې زما په شاعرۍ باندې هم کېدای شي اغېزه کړې، خو نور هغه کوم توکي چې زه هڅه کوم په لوی لاس په شعر کې راوړم چې طنز دی یا نقد دی، نو هغه په مخکینو شعرونو کې هم زما موجود و، په اوسنو شعرونو کې هم
کېدای شي چې اوریدونکو ته خپل یو غزل واوروي.
او دا یو شعر دی چې نه شک وي نه ګمان وطن جوړېږي، چې نه شک وي نه ګمان وطن جوړېږي، چې لاس ورکړو په ایمان وطن جوړېږي، او مړه وبشي زمونږ د للمې فصل، راورېږي په باران وطن جوړېږي، او چې یو بل په بوتلونو باندې ولي نو په داسې پارلمان وطن جوړېږي، او چې اوجره کې د رباب منګي مجلس وي او جومات کې طالبان وطن جوړېږي، مزدورۍ ته به پردي وطن ته نه ځو، زمونږ خپل افغانستان وطن جوړېږي، او خوب کې ګورم زما برېتو کې بنشي ستا په شونډو سور پیزوان وطن جوړېږي، او ډېره زر به شي د پوهې ډیوه بله زی ښوونځي ته ماشومان وطن جوړېږي، ته زما د زړه ټپه وکه جانانه زه کومه یا قربان وطن جوړېږي، او بس ځواب راځه ډېره موده وروسته راټول شوي دي یاران وطن جوړېږي.
ډېر علي شغله ځواب، دا شعر ستاسو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په شعرونو کې یو د وطن حالاتو ته ډېر اشاره کوي او بل له طنز سره پکې دلچسپي لري، کنه دا دواړه توکي خو پکې شته، خو کلم په دې فکر نه دی کړی دغه حالات چې دي یو وخت یو رنګي بیا بل رنګ سي بدل سي، بیا په بدل سوي حالاتو کې خلک له تیرو حالاتو سره دلچسپي نه لري، یا خلک هم نور سوي کنه بدل سوي، که یو وخت دا حالات نه وي، دغه بوتلونه نه وي، دغه پارلمانونه نه وي چې بوتلونه پکې وهل کی شي، بیا به دغه شعر خلک په مغه سي خوند ولولي لکه نن چې لولي، په دې دی فکر کړی دی؟
دا صحیح ده چې داسې یو خبري غوندې شکل لري کنه، داسې موضوع ده چې د شعر کې د شې ډیره هنري شوی نه دا جمله، او روان مسایل لري کنه، نو فکر کوم چې دومره خلک به چې دا به واوري ولولي او یا د تیرو حالاتو انزور ورته ذهن ته ورشي کنه، او تیر حالاتو نه ځان خبر کی کې دې شي پراتلون کې کې خلک خوخ کی.
یعنی تاسو دغه تشویش نه لرئ؟
نه، دا اندېښنه نه لرم، او که خوخم نه کې زه د اوس وخت خلکو تشویرونه لیکم، راتلون کې وب فزې فریدم چیر سکیږي.
لاغه وخت چې خبر نه یو
او داغه نه چې خبر نه یو ډیر پسې زړه نه تړو
تبصره بم نه پکوم
ان تبصرم پنه کوزه کنه پویګو چې سکیږي نو وس چې کوم حالات دی او چې کوم خلک دی زمنګ چې زمنګ په خواو شاکه وسیږي او زمنګ د شیرونو مینوال دی زمنګ اوریدونکو او زمنګ لوستونکو دی نو هغه ته ز شاعری کوم
شغله جواب دا شیر خوم تر ډیره هدا پوری اجتماعي مسائل او سیاسي مسائل ته بیلو څنګه داس یو شعر ولولی چې غم دوران پکې نه وي او غم جانان پکې وي
یار ساقی درویش ساقی ملنګ ساقی اوسې دې همیش زمونږ تر څنګ ساقی او خیر دې ته دې سترګې ښکته پورته کا زه در سره نشم کوی جنگ ساقی سره شراب په سره پیاله کې نه څښمه جوړ شي ته نسم د وینو رنګ ساقی ژب زنه شونډې کلې مرا کې څه خو په ځان ومنه قلنګ ساقي زه ورته د خپل غزل بیتونه ویم څه شو هغه ښکلی غنم رنګ ساقي ما سره تیراته چکر ووهه ما سره تیراته چکر ووهه مونږ په پټو کرلی بنګ ساقي نه پکې چلم شته نه منګی شته دی نه اجره کې ستا د رباب ترنګ ساقي
ځینې شاعران خواصو ته مخاطبې یعنی هغه لوستونکي په ذهن کې ساتي هغه مخاطبان په ذهن کې وي چې هغه له ادبیاتو سره ډېر زیات بلدي او په استعارو پسې ګرځي او په سمبولونو پسې ګرځي او په باریکیو پسې ګرځي ځینې شاعران بیا داسې وي چې وایي که یو څوک دومره ډېر ادبي مطالعه هم ونه لري خو یو لوستی سړی یې یا حتی که لوستی نه وي خو اورېدونکی د شعر په حجره کې ناست دی د یارانو دوستانو په یو مجلس کې ناست دی او شعر واوري او خوند ځینې واخلي تاسو څنګه تاسو هغه خاصو مخاطبانو ته شعر لیکي او کدي زړه غواړي چې دغه عام ولس په پوسی
زه خو عام ولس ته شعر لیکم خو زه خاص مخاطبینم لرم زنې د خپل شعر زنې د سیمینوالم لرم چې اول شعر ولیکم هغه ته وایم او هغه د پولی په سر یو که په پټی کې یو که په لارې یو که په دکان کې چې فرض یې کې نو اول چې شعر ولیکم مخکې له دې نه چې په کومه مشاعره کې ویم یا چاپ کوم نو اول خپلو ملګرو ته وایم او د خپل شعر مینوال مې عام خلک دي یعنی داسې کوم خاص چاته زه شاعري نه کوم زه غواړم چې عام خلک زما شعر ولولي او مزه ترې واخلي
یو بل شعر هم که واوروي
بل شعر به درته ویم د حسینو پیژندل اسانه نه دی په هغو مینېدل اسانه نه دی او د بل سپکه خو د خپل ځان سپکاوی دی خو په دې هم پوهېدل اسانه نه دی او شکر باسو چې زه سترګې جنګوی شو ځکه سترګې جنګېدل اسانه نه دی که پرېوتی بیا ودرېږه روان شه خپل هدف ته رسېدل اسانه نه دی
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
شاوخوا 2000 کال پخوا د روم د شار ډیره برخه وسوځیده په دې وخت کې د روم امپراتور نیرون وو د نیرون په برخه کې مشهور ده چې شار ته په لوی لاس اور اچولی وو د نیرون په باره کې په کتابونو کې راغلی دی چې د ګلاب له ګلونو او اترونو سره ډیره جوړه وه د به د ګلابو د پاڼو په بستر خوب کاوه او کله چې ګرانه میرمن پوپیا مړه شوه نو د هغې د شخولو په مراسمو کې د عربستان ټاپو وزمې د اترو د لس کلن تولید همره اتر مصرف کړل د عربستان په ټاپو وزمه کې د طایف سیمه نه یوازې د خپلو انګورو بلکې د خپلو ګلابو په خاطر هم ډیره یاده شوې ده طایف پوهنتون په دې وروستیو کې په ګلاب ګلبندی د تحقیقاتو لپاره یو بیل ډپارټمنټ جوړ کړی دی په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي
د سعودي عربستان په طایف پوهنتون کې د ګلاب ګل د مطالعاتو څنګه پرانستل شوه د عرب نیوز ورځپاڼې له ریپورت سره سم د دې څانګې د پرانستلو لګښت یوه عرب شتمن برابر کړی دی دغه شتمن طایف پوهنتون د 4 میلیونه سعودي ریاله ورکړي دي چې د ګلابو په باره کې د علمي معلوماتو له زیاتېدا سره مرسته وشي د ګلاب ګل په باره کې د څېړنې مقصد دا دی چې په طایف کې د ګلابو د اترو صنعت وده وکړي د دې بوټي نوي ډولونه تکثیر شي حاصلات زیات شي او د بوټي د ناروغیو د علاج طریقې وپیژندل شي د طایف پوهنتون د ګلابو څانګې د خپل کار په پیل کې د ګلابو د بوټي او ګل په باره کې و کتابونه برابر کړي دي چې د هغو په اساس تدریس او څېړنو ته ادامه ورکړي د یادولو وړ ده چې طایف پوهنتون غواړي چې د طایف د انارو او انګورو د مطالعاتو لپاره هم بیلې څانګې پرانیزي هر کال د اپریل په میاشت کې چې د حمل له لسمې نېټې وروسته پیل کیږي، د طایف د ګلابو کروندګر سهار وختي خپلو کروندو ته ځي او ګلونه ریبي چې د شیرې ایستلو فابریکې ته یې واستوي. دغه شیره د نړۍ د عطرو د ځینو ډیرو ښو ډولونو په جوړولو کې پکارېږي.
سر کو نپنا گلابا زما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا پا امانو سے دتو تو پا دنو ہریو قدم تش پسرو گلونو مانسے تتو دو باتنو ہر یو قدم تش پسرو گلنو زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑکے پخندا گلابا دلری نری سلام نا واخلا دتو واگانو امبارو نا واخلا سال میں پکوم لو رڑے سما دخوان پدو رڑے کلو کا نوے مجبوری منوے گران کڑے راغری منوے گران کڑے را غریبی منوے تب پسر پر ہر پر ہر بلی رے تب تکو مسافر بلی رے زب پسر پر ہر بلی رے تب تکو مسافر بلی رے زما دستر کو نپنا گلابا زما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا تتو ما کانو امبارو نا واخلا بدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو ساتلی تنپ بدل سان مڑو سند پکران معشمان مڑو سما دستر کو نپنا گلابا سما پسڑکی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا تو ماں کا نمبر
په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د ازادي راډیوي مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوی غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریې.
بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا، بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا، زندگی میکڑا لگول سر تیرا. دانشپا ډیر درنا دا پر زپلو، دانشپا ډیر درنا دا پر زپلو، دانشپا کڑا لزپلو سر تیرا. لوژ داس میل منا دا شپای ووی، لوژ داس میل منا دا شپای ووی، دا اکڑی دلتا لسلو سر تیرا. تیر سوا خو ما او تا دا زندگی کڑا، تیر سوا خو ما او تا دا زندگی کڑا، یو د بل په زورولو سر تیرا. د پردو په اجازه می آی درویشه، د پردو په اجازه می آی درویشه، یو ورځ کړنن لخپلو سر تیرا، یو ورځ کړنن لخپلو سر تیرا. په خوند خوند سوه له غزلو سره تیره، زندگی مې کړه له ګلو سره تیره.
باز او چنګیز زموږ د دې اونۍ د حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ وي او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډیر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول شي د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوې لیدې. خو هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغې. چنګیز به د ستومانه و، مګر دای مناسبه ونه بلل چې خپل کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر کاوه چې کای رایت پوشي چې د څنډې ښکار کړي نو د په قدرت او لیاقت به اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو. د اوړي موسم بو سخته ګرمي و، چنګیز تګی شو په ځنګل کې په اوبو پسې ډیر وګرځید. ویالې او چینې وچوي، اخری د اوبو په یو وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویدي. چنګیز خپل ګران باز له څنګل را کوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام را وویست، اوبو ته یې ونیو. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې کله یې خولې ته ورنږدې کاوه، باز کوڅر ورپول جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې ورتیر شول چې باز به هم ممکن د دغوندې تګی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیو. دا ځل د جام ډکېدو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لاره اوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورانی وکړه، جام یې په بل مخ راواړو. که د دې باز په ځای بل هر ژبې وې نور به یې سر له تنه بیل و. خود چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شی یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدې، دا به د چنګیز د راب او وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره له تیکې راوایسته، جامې څاڅکو ته ونیو او بعضی هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیا د بیونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د توري گزارې سینه دوه ځای کړه. نور نو څاڅکي نه تویدل، د اوبو بهیر درېدلی و او ډیر تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه را پاڅید. چنګیز ډیر ستومانه و، خو تندې مجبور کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوري ته وخوځیږي. هورې سرچینه ومونده او د هغې په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولید چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلی وی اوس به په دې دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیو، له ځنګله راووت، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورساوه او امر یې وکاوه چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په خوخه په یوه وزر یا کوڅر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که آن داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل کوڅر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تر اوسه پوري د یونانی شاعر هومر، یونانی حکیم سقراط، یونانی فیلسوف افلاطون او پولینډي عالم کوپرنیک په باره کې خپرونې لرلې دي. نننۍ خپرونه د پښتو ادب د تاریخ یو ځلانده ستوري بایزید روشان ته بیل شوې ده. له استاد نجیب منلی سره د روشان پیر د ژوند، افکارو او اغیز په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. استاد نجیب منلی، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې به دا پروګرام بایزید روشان ته بیلي. بایزید روشان یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په پښتني فرهنګ باندې ډیر عمیق اثر کړی دی او حتی له ځینو جهتونو ویلی سو چې تر بل هر فرهنګیالي او مفکره د ده اثر ډیر دی، ځکه که د مخزن الاسلام کتاب په ډیرو زمانو کې تدریسي کتاب و او د رحمان بابا د دیوان غوندې یو مهم کتاب و او د ده په مخالفت کې لیکل شوی و د پیر روشان، نو هم په حقیقت کې د پیر روشان د غورځنګ ادامه و عکس العمل و. لیکن د پیر روشان پیسه کې ډېرې خبرې ناسپړلې پاتې دي. د ده د تولد کال سم نه دی معلوم او قبر هم نه دی معلوم. ډاکټر اختر مرحوم په پېښور پوهنتون کې استاد و، هغه چې په روشانیانو باندې د خپلې دکتورا رساله لیکله، نو یو ورځ یې ویل وایي زه د اباسین په غاړو په نورو سیمو کې په ډېرو کلیو وګرځېدم چې د روشان پیر د قبر پیسه کې یو څه ترلاسه کړم، یو پته ولګوم، خو هېڅ مې ترلاسه نه کړل. نو داسې یو څوک دی چې ژوند کې یې هم ابهامونه ډېر دي. له بلې خوا د ده هغه کومه مفکوره چې ده د هغې پیسه کې هم ډېرې متفاوتې خبرې کېږي، ځینې ډېرې سیاسي ګڼي، ځینې سیاست پکې نه ویني، ټوله له مذهب سره متعلقه ګڼي. ځینې بیا په مذهب کې مختلف تعبیرونه کوي په دینی لحاظ باندې، دا یې بل اړخ دی. او درېیم اړخ د روشان پیر د مطالعاتو پیسه کې د ده ادبي اهمیت دی. نو ګمان کوم که په دغو درو اړخونو رڼا واچوي او که کوم څلورم اړخ ستاسې په ذهن کې وي.
د پیر روښان اهمیت یوازې د پښتو ادبیاتو دپاره نه دی، یوازې د پښتنو دپاره نه دی، او په همدغه اساس مونږ پیر روښان د فکر او فرهنګ د سرلارو په کتار کې د سر په ډله کې راولو، ځکه چې شاید د افغانستان په تاریخ کې ډیر کم داسې کسان پیدا کړو چې غربیانو هم د ده فکر ته توجه کړې ده او پرې تبصرې کړي دي. د شلمې پیړۍ نه مخکې د پیر روښان په اړه چې کومې مفکورې خپرې شوې وې، خصوصا په نولسمه پیړۍ کې د انګریزو څېړونکو لخوا، هغه افسانې وې چې د پیر روښان په ضد د پېښور او د پېښور په شاوخوا سیمو کې رواج وې. یعنی پیر روښان پیر تاریک و، پیر روښان د اسلام نه وتلی و او ډیر بد سړی و. دغه انځور غربیانو واخیسته، مګر د دغه انځور د کرخو ترمنځ ځینې واقعیتونه څرګندېدل چې په هغې باندې د نړۍ ډیرو سترو سیاستوالو لکه انګلس هم تبصرې کړي دي، او د ده اهمیت یې د طبقاتي مفکورې له لحاظه ارزولی دی. نو فکر کوم هغه معلومات چې انګلس د شرق په باره کې پیدا کړي دي، هغه د هغو مقالو له لارې دي چې د انګلستان څېړونکو د پښتنو په باره کې لیکلي وو، او انګلس د شیخ ملي دفتر او د پیر روښان نظریات په یو ډول د سوسیالیزم د نظریاتو سره تړلي دي. نو دا فکر کوم چې د افغانستان په سطح باندې ډیر کم داسې کسان موږ لرو چې په نړیوال فکر کې د دوی فکر ته د اقل اشاره غونده شوې ده. پیر روښان په 1931 هجري قمري کال کې زیږیدلی دی. د زیږیدو نیټه تقریبا مشخصه ده، ځکه چې دی په هند باندې د بابر د حملې نه یو کال مخکې زیږیدلی. بابر په هند باندې په 1922 کې یرغل کړی دی،
هغه د پانی پت جنگ چې بیا بابر پاچا کیږي او ابراهیم لودی شکست
خوري. ابراهیم لودی شکست خوري دغه د 1922 کال واقع ده. نو دین یو کال مخکې پیدا شو. د زیږیدلو پر نیټه کې ډیر وسوس نه لرو. د ده پلار د وزیرستان د کانیګرام نه تللی و او په جلندر کې په پنجاب کې میشت شوی و. دی همالته په جلندر کې پیدا شوی دی. کله چې بابر هند ونیو او د پښتنو د تارومار کولو هڅه پیل شوله، د پښتنو مهاجرینو ژوند په مرکزي هند بورته دغه وخت ویو په دغو سیمو کې مشکل شو، او د بایزید پلار چې یو څه تجارت هم کوو، یو څه عالم هم، یو څه مخور سړی هم و، مجبور شو چې بیرته خپل کور کلي ته راشي. او د بایزید ماشوموالی په وزیرستان کې شوی دی، په ورمړو کې لوی شوی دی، مګر دوی ځان ته انصاریان وایي، یعنی د هغو عربو پاتې شونې ځان بولي چې د اسلام د خپرولو لپاره افغانستان ته راغلي دي،
لکه
خواجه عبدالله انصاری او داسې ډېر نور. دا یو ډېر مهم ټکی دی چې په افغانستان کې کوم عربي جنګیالي چې راغلي دي او دلته میشته شوي او خواره شوي دي، د هر قوم سره چې یو ځای شوي، د هغې قوم ژبه او رسوم او عنعنات خپل کړي دي او ځان د هغې قوم یو جز ګڼي. بایزید هم همدغسې دی.
استاد منلی دغه کاکاخیل چې دي دا خټک دی، خو ما اوسنی کاکاخیل لیکوال لیدلی دی د شلمې پیړۍ، دوی له خپل نوم سره سید هم اضافه کوي، سید پلانای کاکاخیل. څنګه له دې نظره نشئ ورته کتلی چې دا یو قسم مود او فیشن هم و په منځنیو پیړیو کې په هندوستان کې په ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې به سیدانو او دغو خلکو ته ځینې امتیازونه ورکول، اعتمادي امتیازونه هم او مانوي امتیاز خو تر اوسه پورې شته په ټولنه کې. آیا له دې سره خو به تعلق نه لري؟
معکوس تعلق لري، ځکه چې خلکو چې سیدانو ته امتیازونه ورکول، یعنی دغه خلک یې د سید په حیث پیژندلي وو، چې د سید په حیث پیژندلي وو، د دوی په عربي نسب کې شک نه کاوه، مګر دوی د خپل ټولنې جز هم ګڼلي وو او دوی هم ځان د دې ټولنې جز ګاڼه. نو هغه سیدان کاکاخیل شوي دي، د کونړ سیدان د مومند او د یوسفزی په منځ کې ژوند کوي، د هزاره جات سیدان د هزارو په منځ کې ژوند کوي او د هزارو سره هزاره دي، د المغرب سیدان د مغربیانو سره مغربیان دي.
الفت صاحب سید جمال الدین افغانی ته وایي پښتون سید،
سید جمال الدین افغانی پښتون سید دی، الفت پښتون سید دی، نو دا د فکر کوم چې یو عام حالت دی چې د عربو اولاده چې دی سیمه کې پاتې شوې ده، هم یې خپل هویت ساتلی دی ځکه چې دوی د پیغمبر سره تړي، او هم یې خپل چاپیریال سره تړاو د لاسه لاندې ورکړی. نو بایزید انصاری هم د خپل سیمې د خلکو سره ډیر ټینګ روابط لري، خو د ده د سیمې خلک د ده ژبه د ده د چاپیریال ژبه ورمړي ژبه د ورمړي قوم په یو ډول په پښتنو کې مدغم شوی غوندې ښکاري. که څه هم ورمړي ژبه د پښتو نه بېله ده، په ورمړي کې دې ژبې ته ورمړي نه وایي برکي ورته وایي. په هغه وخت کې چې پیر روخان ژوند کوي دغه ژبه په دوو سیمو کې ویل کېږي، یو د کابل په شاوخوا کې او یو په وزیرستان کې. دغه حالت تر شلمې پیړۍ پورې دوام کوي، او په شلمه پیړۍ کې د لوګر ورمړ خپل ژبه له لاسه ورکوي. اوس فکر نه کوم چې په لوګر کې د ورمړي ژبې څه پاتې وي، مګر په وزیرستان کې ورمړي ژبه تقریبا 10,000 کسان په خبري کوي او هلته شته. نو پیر روخان د خپل فعالیت لپاره یوې پراخې ژبې ته ضرورت درلوده، هغه پراخه ژبه د پښتو وه، او په همدې خاطر پیر روخان په پښتو کې ډیر زیات کار کړی دی. د فکری لحاظه که مونږ دا حالت وڅېړو نو څو ټکي باید یاد کړو. د اسلام له ظهور سره ختیځ نړۍ د فکری لحاظه ډیره وده وکړه، خصوصا په دغه وده کې د ایلوی خوا د اسپانیې او د اروپا سره نږدې سیمو پوهانو نقش ولوباوه، او له بل خوا د افغانستان د شاوخوا سیمو پوهانو په دې کې ډیر زیات نقش ولوباوه. د حتی د اسلامي فقه په جوړولو کې او په تدوینولو کې هغه کسان چې ډیر زیات نقش لري اکثره یې د اوسنی سعودي عربستان نه بهر دي. د حنفي فقه بنسټ ایښودونکي امام ابو حنیفه د کابل دی،
کابلی الاصل دی.
امام بخاري چې تر ټولو مهم د احادیثو کتابه تدوین کړی دی هغه د بخارا دی، ترمیزی همدغه سی د
اکثر احادیث دي د اسلامي دنیا د شرقي حوزه خلکو راټول کړي
او دا ځکه چې دوی د دغه ډول فکر سره زیات ارتباط درلود، بل د فقهي او قانوني تدوین په برخه کې هم دوی تجربه درلودله. نو دا خلک د اسلام د فکر په یعنی د اسلامي فکر په وده کې ډیر زیات نقش لري. د عباسیانو په دور کې هم د فکر وده ته ډیر زیات پام کیږي، او په فرهنګي فعالیتونو کې په علمي فعالیتونو کې اسلامي نړۍ د جهان مخکخه برخه ده. خو د 14 پیړۍ په پیل کې چې د چنګیز یرغل د سیلاو غوندې راځي، په ډیرو کم وخت کې ډیره پراخه سیمه نیسي او په دغه ځای کې هر څه له منځه وړي، ورانه ډیر کوي، خلک ډیر وژني، علما تیښتې ته مجبوریږي. نو په دغو شرایطو کې په دې سیمه کې اخلاقي بحران، د ژوند امنیت بحران، سیاسي بحران، هر څه شته، او خلک په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. په هرات کې حتی د کرکیلي لپاره څاروینه پیدا کیږي چې قلبه پی وکي او قلبه انسانان کش کوي. د هندوکش جنوب خواته هم ډیره مشهوره مصره به یاده کوچې پر سور غلبر راته نن اور دی. نو دلته هم په هر ځای کې ورونه بل دي. د دغه فکری بې ثباتۍ په فضا کې د تکیې یوازینی ځای چې پاتې کیږي هغه تصوف دی. نو په دغه وخت کې ډیر ګڼ تصوفي مکتبونه رامنځته کیږي په مرکزی آسیا کې، په هند کې، په فارس کې. نو په دغو شرایطو کې د پیر روخان دپاره دا زمینه مساعده ده چې په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې همدغه یو خوځښت ایجاد کی چې دا هم سیاسي خوځښت دی او هم فکری خوځښت دی. نو په دغه فضا کې بایزید هم تصوف ته مخه کوي. د دې یو تربور چې په تاریخ سلسله لري او یو تاریخي سره تړلی دی، د هغه ته ورزیه غواړي چې دغه نه یو څه زده کی، مګر پلار مخالفت کوي، تربګنی او طریقت سره په ټکر کې واقع کیږي، او بایزید نه پلار خپه کولای شي نه خپل
اراده بدلولی
شي. نو بالاخره دای مجبوریږي چې په یوازې پرته له پیر کامل نه د تصوف په لار روان شي، او دا خبره په هغه وخت کې د منلو خبره نه ده. په تصوفي مکتبونو کې د سالک لپاره تر ټولو مهم شرط دا دی چې یو پیر باید ولري او د پیر په لاس باید بیعت وکړي. بایزید ته دغه زمینه نه مساعدیږي. له بل لوري اکثر مکتبونه چې دای ورسره آشنا دی په یو ډول نه یو ډول د تظاهر سره نښتی دي، په یو ډول نه یو ډول د خلکو د غولولو سره نښتی دي، او دا دغه قناعت هم نه حاصلوي. نو په دغه شرایطو کې د په یوازې سر د اعتکاف د لارې او د فکر د لارې د ریاضت د لارې ځان ته ولر پیدا کوي او بالاخره چې دته د خضر علیه السلام په خوب کې ګوري، خضر دته اجازه ورکوي چې بس ته خپل پیر کامل شولې او نور ته شروع وکړه د خلکو رابللو ته، او د خپل دعوت شروع کوي، خپل دعوت اول د خپل کورنۍ نه شروع کوي او همدغسې پراخوي په پښتني سیمه کې په ډېر کم وخت کې د ډېر زیات نفوذ پیدا کوي. چې یوه جالبه کیسه یې د ده بندې کېدل دي، چې نیول کېږي او کابل ته د رالیږل کېږي، او د کابل لوی حاکم میرزا حکیم چې د مغولو یو حاکم دی، د محاکمې دپاره خپل مشر قاضي ته، قاضي خان ته وړاندې کوي او د هغه سره یو مناظره کوي چې ډېره مشهوره مناظره ده. په دې مناظره کې بایزید خپل فکري تمایلات په ډېر وضاحت سره بیانوي. په همدغه وخت کې د ده مخالف ملایان د ده په ضد باندې ډېر زیات تبلیغات کوي او د کافر بلي. نو
وبخښئ، په ده باندې خو تور دا دی چې د پیغمبري دعوه لري او دی وایي چې په ما وحیانه راځي او دې قاضي ته وایي چې زه خو
په همدغه مناظره کې قاضي د ده نه پوښتنه کوي چې خلک وایي چې ته ځان ته مهدي وایي. د جواب ورکوي چې ځان ته مهدي نه وایم، ځان ته هادي وایم. زه د خلکو د لارښوونو لپاره او د حق د معرفت لپاره کار کوم. نو دا چې خلک له هادي نه مهدي جوړوي دا د هغوی ګناه ده. بیا ورته وایي چې دعوه کوي چې په ما باندې وحی راغلې ده او د خیرالبیان د بیان طرز هم کېدای شي چې یو څه دغه التباس زمینه مساعده کړي. دا بیا جواب وایي چې په ما باندې وحی نه راځي، ما ته الهام کېږي. بیا ترینه قاضي پوښتنه کوي چې ته څنګه د الهام او د وسوسې ترمنځ، د شیطاني وسوسې ترمنځ فرق کوي. دا جواب ورکوي چې په قرآن او حدیثو باندې او د مشایخو په کړنو باندې زه د دې تفکیک کوم که چیرته د قرآن د حدیث او د مشایخو د لارښوونو سره برابر وي هغه الهام ګڼم، او که د هغې مخالف هغې ته وسوسه وایم. بله ترینه پوښتنه کوي چې ته وایي چې ما باندې کتاب نازل شوی دی، او دی ورته وایي چې دغه کتاب خیرالبیان نومیږي، دا ماته د دې راته الهام شوی دی او په څلوېښتو فصلونو کې ما دا بیان کړی دی. نو دا د هغه ډیره مهمه مناظره ده چې پیرو خان پکې د کابل د حکومت سره مقابله کې واقع کیږي، او بلاخره د کابل حکومت د مذهبي مشروعیت پیژني.
استاد منلی یو خبره بل هم کول غواړم. پیرو خان یو ځل مخکې هم په وزیرستان کې هم له مشکل سره مخامخ شوی وو، بیا د خلکو جرګه ولو، بیا سپینګورو ویلي وو چې اوس نوري تایفي ګرځي، نور خلک ګرځي، د نورو عقیدو خلک دلته ګرځي، آزاد پیرو خان هم پکې ګرځي، یعنی یو قسم اجازه یې ورکړه. بیا په ده باندې چې د کفر ټاپه لګول کیږي یا د بیلاریتوب ټاپه پرې لګول کیږي، د هغه وخت چارواکي دی سمدستي له منځه نه وړي، بلکې دته یوه محاکمه جوړوي، او په هغه محاکمه کې معلومیږي چې دی خپل استدلال کولی سي، دی خپل بحث آزاد کولی سي. نو دغه پیشي او دغه واقع دا هم راته وایي چې په هغه وخت کې له ډېرو مشکلاتو سره سره یو څه آزاد فکری هم وه، او که هغه آزاد فکری نه وای او وار له واره له هرې خبرې سره وژل وای، نو بیا به نه روشان پیرو او نه به کتابونه وو، او نه به دا اسلامي فرهنګ ته او افغاني فرهنګ ته دغه خدمت رامنځته سوی وو. څنګه آیا د هغه وخت له ټولو مشکلاتو سره سره دغه خبره هم کولای شو؟
دغه خبره کولای شو. نو د خبرو دپاره، د مباحثې دپاره زمینه مساعده ده. پیرو خان چې کله خپل عام دعوت شروع کوي، اول کسان پاچایانو ته لیږي، امیرانو ته لیږي،
یعنی هم په حکومت کې یو څه زغمسته د متنوع فکر دی منلو، د بل فکر دی منلو لپاره، یا د اورېدلو لپاره دی بل فکر، او هم په خلکو کې یو څه زغمسته. دا د هغه وخت یو پرمختګ ده په ټولنه کې،
دا زغم په هغه ټولنه کې شته. دا زغم ته فکر کوم چې د افغانستان د دغې جغرافیایي سیمې یوه تاریخي خاصه ده. دغه فرهنګي فضا سره سم پیرو خان خپل دعوت د سیمې غټانو او مشرانو ته هم ورستوي، کتابونه لیکي او د پاچا دربار ته لیږي، د خانانو دربارونو ته لیږي، په خلکو کې هم ډیر نفوذ کوي، د پښتنو ډیر قبیلې ور باندې راټولېږي، ډیر قومونه ور باندې راټولېږي.
د بایزید روشان او د رویسیانو د مخالفت په باره کې او د روشانی ادب په باب ځینې مطالب د فکر او فرهنګ د سرلارو د راتلونکو اونۍ په بحث کې اوریدای شي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. اجازه غواړو، پیسې توسئ.